ستړي مشي قدرمنو اوریدونکو زموږ غاغله مشال رادیو نو اوریدل ته د سهار 9 بجې شوې دي په پیښور کې د غرمې 12 بجې ته ملګرتیا به مو تر 1 بجې پورې وي خبري غړې د نجیب امیر تاسو قربایم په لومړی نیمای کې را سره د پښتونخوا افغانستان په اړه ریپورتونه دي په دویمه نیمای کې کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کو سو نړیوال ریپورتونه هم را سره دي دغه هر څه به د مشال رادیو نه په دې غړی کې اوري د اوریدو لپاره را سره تم شي په سر کې مایک سپارم خپل همکار اسرار الله مومن ته د خبرونو لپاره
سړی مشر لومبې د مهم خبرونو لنډیز د پخوانی فاټا اصلاحاتو نورو توندولو لپاره نگران حکومت کمیټه اعلان کړه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه او چارواکي وایي د پاکستاني پوځ مشر قمر جاوید باجوا به نن د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته سفر کوي او د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا لمشر سره تر 45 منټه غونډه وروسته وړاندوینه کړې چې لاټومي وسو د کوریایي ټاپو وزمې پاکولو پر سر دغه خبرې به یو لوی لاسته راوړنه وي او زه خبرونو تفصیل د پخوانی فاټا اصلاحاتو نورو توندول لپاره نگران حکومت کمیټه اعلان کړه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم له دفتره پرونو خبره شوی خبر پاڼه وایي چې دغه کمیټه د ګل پورزه د نگران وزیر اعظم او ناصر ملک په مشرۍ د اعلی پای په غونډه کې اعلان شو خبرې پاړه زیاتوي وزیر اعظم د قانون نگران وفاقي وزیر او نورو چارواکو ته امر وکړ چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډېدو عمل د زر تر زره سرته رسولو لپاره د ګامونه پورته کړي بلخوا پرونه د پخوانی فاټا وکیلانو اتحادی مشر جاز محمد مشر لوتوی له حکومت دی د قبلی اصلاحات او عملی کولو لپاره زر تر زر پیسې هم اعلان کړي بلبل او دروازه فاټا گرند الاینس په یو بیان کې ویلي چې دوی د قبلی سیمو په خبر پختونخوا د اورګړېدو خلاف لاختر روس ته بټول ملک احتجاجي درنه شروع کوي په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه او چارواکي وایي د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا به نن د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته سفر کوي دغه چارواکي وړ مورزه د نوم نه خودو په شرط مشال لوت ویلي وو جنرال باجوا به د خپل یو ورځني سفر پر مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نور چارواکو سره ویني او د دواړو هیوادونو ترمنځ شپږو کاري ډلو په ګډون به په بیلابیلو چارو خبرې کوي دا شپږ کاري ډلې هغه دي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو په هدف پرې د پخوانی ملاقاتونو پر مهال اتفاق شوی وو د پاکستان فوځ او د بنوچر وزارت لا په دې اړه څه نه دی ویلي د خبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وایي ځینې قوتونه په پاکستان کې امن نه غواړي نو ځکه په پخوانی فاټا کې د بدامنۍ پیدا کولو هڅه کوي پرون گورنر له مشالو سره په ځانګړې مرکه کې د جنوبي وزیرستان پر وروستیو حالاتو د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې پخوانی فاټا د پاکستان امنیت لپاره خطر و نو ځکه د دې سیمې په خبر پختونخوا د ورګډېدو ضد ځینې قوتونه دغلته کې بدامنۍ پیدا کول غواړي
نو ظاہر ادا چې داسې قوتونه شته چې هغه نه غواړي چې پاکستان کې د سټیبلټی وي نو هغه خو به خپل وس کوي خو داسې سیریس دغه تھریټ ماته نه ښکاري دا چې څه شوي دي
په جنوبي وزیرستان کې انتظامی او څلور دفعه له هغې وروسته لګولې چې د جون پر درېمه نیټه په واڼه کې د پښتونو ژغورنې غورځنګ پر غړو برید وشو چې پکې د غورځنګ څلور غړي وژل شول او شاوخوا 800 ژوبل شول پښتون تاپوز مومنټ وایي چې پر دوی دغه برید حکومت پله او وسلوالو طالبانو کړی خو پوځ بیا وایي چې دغه مرګ ژوبله د پی ټی ایم د غړو امنیتي کمیټې ترمنځ په نښته کې رامنځته شوې د پاکستان پخوانی پوځي واکمنو پرزم شرف په 25 جولای د کیدون کوټول ټاکن لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړل د قومي اسمبلی یا ان ای او چترال نه د آل پاکستان مسلم لیگ ګوند د مشر پرزم شرف لپاره د نامزدګۍ دغه کاغذونه د هغه وکیل او د ګوند نور ځای مشرانو پرون جمع کړل د 2013 کال ټول ټاکن لپاره هم پرزم شرف د چترال نه د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي وو خو پیښور کوټ نوموړی د انتخاباتو لپاره نه اهل ګرځولې وو خو پرون د سپریم کورټ چیف جسټیس په مشرۍ درې کسیز جرګه د پیښور کورټ فیصلې پر ضد اورېدنې پر مهال امر وکړ چې پرزم شرف بلاک کړل شوی شناختی کارډ او پاسپورټ د خلاص کړل شي او له ایرپورټ نه تر د عدالت پورې د نوموړي له گرفتارولو ډډه وکړل شي یاد وی چې د پرزم شرف پر ضد دا وخت د آئین د ماتولو په ګډون څلور مقدمې په عدالتونو کې روانې دي چې پکې نوموړی اشتهاري هم ګرځول شوی مشال ډوته وګستئ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د اوربند پر مهال د کلک امنیتي تدابیر ونیسي. بیګانه وخت د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی مشال ډوته ویل چې پرون افغان ولسمشر کندهار ته د خپل سفر په ترڅ کې ویل چې اوربند یو فرصت دی خو د جوربن یو فرصت ته سو دایمي صلح ترلاسه شي. د براسال کې دا چې افغان حکومت د وړو کې اختر تر 15 منټې پورې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې اوربن اعلان کړی. طالبانو هم د دې په جواب کې د اختر په درې ورځو کې د اوربن اعلان کړی. ملخو پر په کابل کې ځانمرګي برید د غزنی ولایت کې د سړک غاړې بمی چاودنې او په ننګرهار او کندوز ولایتونو کې پرله پسې بریدونو لږ تر لږه درې دېرش کسان ووژلي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تر 45 منټه غونډې وروسته وړاندوینه کړې چې له اټومي وسلو د کوریایي ټاپو وزمې پاکولو پر سر دغه خبرې به یو لویه لاسته راوړنه وي. نن په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر سره تر ملاقات وروسته ډونلډ ټرمپ وویل نوموړی وایي زه واقعا ډېر ښه احساسوم، موږ به یو ډېر مهم بحث ولرو او زما په خیال یوه لویه لاسته راوړنه به وي. دا زما لپاره د فخر خبره ده، موږ به ډېرې ښې اړیکې ولرو او ماته په دې کې هیڅ شک نشته. یادوي چې له دې مخکې کله هم د امریکا برحاله ولسمشر د شمالي کوریا له کوم مشر سره نه دی لیدلی او امریکا پر درې روسي وګړو او 15 روسيو کپنیو نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت د ګل پور زره د کسانو کپنیو نمونه خبره کړل او ویل چې هغه د مسکو له پوز او استخباراتي ادارو سره کار کوي او د امریکا او د هغه د متحدینو پر وړاندې په سایبر یا انټرنیټي تخریبي فعالیتونو کې ښکیل وو. د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دغه کپنیو د روسي له پاکي امنیتي ادارې سره د ټکنالوژي او نورو موادو په برخه کې مرسته کوله. او تر دې مهال د مشال خبرونه او اوس هم د موسم حال او کرنسی بای له سیرا ظهیر اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپیا خرڅې کیږي او په 120 روپیا او 60 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 150 روپیا او په 160 روپیا او 10 پیسې. یو یورو په 160 روپیا او 60 پیسې او په 160 روپیا او 60 پیسې. یو درهم په 20 روپیا او 15 پیسې خرڅې کیږي او په 20 روپیا او 15 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 20 روپیا او 10 پیسې او په 20 روپیا او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه 15 شپېته پیسې خرڅې کیږي او په 1 روپیه 16 شپېته پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې موسم تود او وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 او کم نه کم 40، بنو کې 30 او 26 او په کوټه کې 26 او 20 وي.
دا مشال رادیو د زموږ همکار وا چې تاسو ته د هوا حالو د کرنسی به وړاندې کتر غوړاندې اسرار علم مومند چې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کول. په دې خبرونه کې اورې د نگران وزیر اعظم په مشرۍ د پخوانی فاټا د اصلاحاتو په اړه غونډه شوې ده. خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه سره مو په همدې موضوع مرکه کړې ده.
دا فاٹا مرجر یا دا فاٹا مین سٹریمنگ ورتا ہویا دا دا وقت ضرورت ہو دا آگا خدای پا فضل سرا دی حکومت دا پاکستان مسلم لیگ نون حکومت فالوقت کیو کلو
دا پاکستان دا پوز مشر نن لافغان چارواکو سرا پر امنیت و نور و موضوعاتو خبری کوی. د پاکستان چیف جسټس د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د شناختی کارت د خلاصولو امر کړی دی. په دې اړه هم رپورت لرو. وګورئ چې په وزیرستان کې د دفاع 1340 د نفاذ نه پس خلک څه ګڼي چې هلته انتخاباتو باندې اغیز څه کېدای شي.
یوري الیکشن غوړي چې جنوبي وزیرستان سي الیکشن وشي دا د دفعه 144 سب میز نه لګوي کنه دا خو د پاتول یا امیر سره دا مذاق اول دي کنه.
په نړیوالو رپورټونو کې مهم رپورټ را سره دا دی چې د امریکا او شمالي کوریا مشرانو نن په سنگاپور کې سره کتلې دي. رازو د خبرونې لومړی رپورټ ته. پرون په اسلام آباد کې د نگران وزیر اعظم ریټایرډ جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې د فاټا اصلاحاتو د عملي کېدو په اړه یو مهمه غونډه وشوه. د وزیر اعظم له دفتره په خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې غونډه کې د مرکز او خیبر پښتونخوا صوبې اعلی چارواکو ګډون وکړ. وزیر اعظم د قانون وفاقي وزیر د سفرن سکرټر او د خیبر پختونخوا چیف سکرټر ته امر وکړ چې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو پروسه دې ګړندې کړي. د اسلام آباد پرې زموږ همکار راپور لري.
د غونډې دوران د خیبر پختونخوا چیف سکرټر محمد اعظم خان د فاټ اصلاحاتو عملي کېدو په اړه تفصیلي بریفینګ ورکړو. د نوموړي په خبره چې ایجنسۍ او فرنټیر ریجنز د خیبر پختونخوا په ضلعو او سب ډیویژن کې بدل کړی شوی. د پولیټیکل ایجنټ او اسسټنټ پولیټیکل چوکۍ بدلولو سره دوهم کمشنران او اسسټنټ کمشنران جوړ کړی شوی او دارنګ ټول ټیکسونه لیوی او راهداري بند کړی شوی او د دې ترڅنګ په قبایلي ضلعو عدلیه پولیس استغاثه او د جیل سرویس پیل کولو لپاره د پلان مسوده تیار کړی شوی. د باجوړ نه پخوانی ته کمی اسمبلی غړي شابودین خان مشال ریډیو ته وویل باید چې په دې کار توندې وکړي شي او د قبایلی سیمو لپاره فند ورکړي شي. غنی د دې با ډېر بد نتیجې راوخیږي.
په کار دار چې الیکشن کمیشن سره ټول اختیار دی. الیکشن کمیشن د زړه تر طرح قبایلیان یو کی د دې تر طرح یونین کونسل او قبایلیان د 2002 تیرې شوې موجود دي. د نشته اسمبلی موجود دي او دا اوس ټول دي په صوبې باندې ډیپند. اوس په کار دا خبره
مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د قبایلی او قانوني چارو تجزیه کار اعجاز مومن نو پوښتل نو د هغه وینا وه چې پخوانی فاټه کې عدالتي کار په ټپه ولاړ دی ځکه چې یوازې اعلانونه شوي خو عملي کار لا نه دی پیل شوی. نو باید چې اوس وزیر اعظم دغه اعلانونه عملي کړي. نوموړي وویل اعلانونه
خو وشو بلونه خو پاک شو لیټرې وشولې خو د فن خبره په بدې باندې پرته ده. کم سټرکچر چې لاندې جوړول دي کم عمل چې تیارول دي کم بنیاد چې تیارول دي هغه خو د فن نه بغیر نه کېږي. څنګه چې های کورټ دوی ته ویلي دي چې موږ به نوي ججان لو موږ به لاندې چې ججان لو ډسټریکټ سیشن ججز به اخیستی کېږي هغوی دپاره به پوره عملیات کېږي. نو د فن خبره نشته. یعنی مطلب د خبره دا شو 3% چې کوم په ان ایف سی ایوارډ کې دوی فنډ مقرر کړی وو چې 100,000 روپۍ به هر کس کېږي. پکار دی چې د دغه اعلان د دغه بل سره
بل پلو فاٹا گرینڈ الائنس جاری شوی یو بیان کې ویلی دوی د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډېدو حکومتي فیصله نه مانی او نه به ورګډېدو ته پریک دی. د بیان تر مخه دوی په لاختر وروستو په ټول ملک کې احتجاجي درنا شروع کوي.
بیا هم د قبایلی سیمو په اړه رپورټ لرو. د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا صوبه کې د انضمام په موضوع کې پاتې کیږي. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه پرون په پیښور کې د مشال لډیو خبریال ته په مرکه کې ویلي د مسلم لیگ نون حکومت د تاریخي ګام په اوچتولو سره د قبایلو غوښتنه پوره کړې ده. اقبال ظفر جګړه وایي دا د وخت ضرورت و چې پخوانی فاټا دې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شوی وای. نوموړي په راتلونکو ټول ټاکنو کې د قبایلی سیمو د استازو د ټاکنې په اړه هم خبرې کړي. راځي د خاغلی جګړه مرکه په شریکه ورو
زمه مجه د فاټا مرجر یا د فاټا مین سټریمینګ ورته وایا دا د وخت ضرورت و. هغه خدای په فضل سره دی حکومت د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت په وخت کې وکړو. دا یو ډیر لوی کریډیټ دی چې دا فیصله آسان فیصله نه و.
نو څنګه غره چې دا راتلون کې ټاکنې چې د انتخابات تي نو دغه ته به او شي دا قومي سملې او بیا د صوبایي سملې به زما
بالکل دی د انتخابات لمغه یو ټایم ټیبل ور کړی دی دا اکتوبر نومبر 2018 کې به د لوکل باډیز وشي او 19 کې مونږه سجست کړی دا چې د صوبایي سیټونو چې د دوام د الیکشن وشي. هغه کې چې کوم دغه دي پرابلمز دي هغه د پارټیانو خپل دغه وو دغه هغه مونږ ورته دا کړو چې یاره یو ګورمنټ ان پلیس وي او تیس کسان پہ نور راشي نو هغه ګورمنټ به ډیسټابلایز کیږي. نو هغه کې هغه سجیشن دا وشو چې هغه سره به مونږ دا دغه کوو چې یو کنډیشن به ږدو چې ووټ آف نو کانفیډنس به هغه ریسټرکټیډ وي. خو هغه ضروري نه ده. هغه یو داسې شی دی چې بیا کېدی شي هغه ممبرز دی ته تیار نه یا فاټا والا چونکه آن ټایم دغه کېدی نه شي الیکشن او دی یو کال پس غواړي. نو نیچرلی کم ګورمنټ چې وي نو هغه خو به دې ته پریشان وي چې وایي دا خو مونږ خو دې ته نو تیار مونږ حکومت جوړ کړی دی خو چې تاسو را باندې دا راولئ نو دا ډیسټیبلایز کېدی شو مونږ. نو دا یو دغه غوندې دی یو سټپ دی پکې د هغې په خدای په فضل سره یو حل روزي. دا دا خبره نه ده.
گورنر صاحب د امن او امان حوالې سره او بیا په خصوصي توګه وزیرستان کې دغه ځنه پیخې شوې پایک لسو وایې
ګورې جی دا د فاټا مرجر چې شوه دې او د فاټا ما یو حیثیتو چې د سلو قانون زیات دا سیستم چلے دلی او اوس دې وخت کې دا فاټا چې دې نو دا د ملک سالمیت او دلته کې امن د پاره ډېر یو لوی تھریټ نو دا تھریټ ختمولو د پاره یو دونه لوی اقدام وشو نو ظاہر ادا چې داسې قوتونه شته چې هغه نه غواړي چې پاکستان کې د سټیبلټی وي نو هغه خو به خپل وس کوي خو داسې سیریس دغه تھریټ ماته نه ښکاري دا چې څه شوي دي دا به من انشاءالله سنبال شي
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه و چې زمونږ همکار ورسره مرکه کړې وه تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ
تمه ده چې نن د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته لاړ شي د هغه دا سفر د دواړو خواو ترمنځ د هغو خبرو لړۍ ده چې د پاکستان او افغانستان چارواکو د یو بل سره د ترهګرۍ پر ضد کارونو ښه پر مخ بیولو لپاره پیل کړی ده جنرال باجوا په داسې حال کې د کابل په دوره ځي چې افغان حکومت په یو اړخیز ډول له طالبانو سره د اتو ورځو او طالبانو له خپلې خوا د درې ورځو جنګ بندي اعلان کړې ده بشیر ګواخ په دې اړه راپور لري
نن د جون په 12مه د افغانستان حکومت د هغه اته ورځنی اوربند لومړی ورځ دا چې د طالبانو په وړاندې اعلان کړی دی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اعلان تر مخه به دا ډزبندي د اختر تر 15مې ورځې دوام وکړي او افغان ځواکونه به پر طالب وسلوالو حمله نه کوي طالبانو هم د دې په جواب کې د اختر درې ورځې جنگبندي اعلان کړی ده دا پرمختګ په داسې حال کې شوه چې افغان او پاکستانی چارواکو د یو بل سره د بهرنو چارو وزارتونو په لوړه کچه خبرې پیل کړې دي او د شریکو کاري کمیټو د جوړولو اعلان هم کړی دی د افغانستان د چارو امریکایي پو برنټ روبین د جون په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې اوربند د پاکستان امریکایي افغان او نورو خواو ترمنځ د پرله پسې کار نتیجه ده د وای په لومړي سر کې داسې ښکارېدل چې اوربند د ولسمشر غنی لخوا یو ناڅاپي شوې خبرې خو اوس داسې ښکاري چې د دې لپاره ډېر تیاری شوی دی دغه تر خبرو دوه اونۍ مخکې افغانستان او پاکستان په ډېره لوړه کچه خبرې وکړې چین او امریکا هم په دې مذاکراتو کې د څارونکو په توګه ناست وو داسې ښکاري چې دا هر څه د دغو ټولو په مشوره روان دي چې خبرې سمې خواته بوتلل شي په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر نسکورېدو او روانو جګړو تر پیلېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې افغان حکومت او طالبان په جنگبندۍ سلا کېږي د جون په 1مه د امریکې بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او په سبا د امریکې مرستیال ولسمشر مایک پینس د پاکستان نگران وزیر اعظم ناصر الملک سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان امن په اړه خبرې وکړې څیړونکی احمد رشید وایي هیله لري چې دا روسي هلې ځلې به طالبانو سره باقاعده خبرو ته لار هواره او جګړه کمه کړي دوی موږ ټولو له ډېر وخت راهیسې داسې انتظار درلود چې پاکستان به پر طالب مشرانو د مذاکراتو پیلولو لپاره فشار واچوي اوس هیله لرو چې موږ پر سمه خوا روان یو هیله لرو چې د طالبانو درې ورځنۍ اوربند لا نور وغځیږي دا امید هم لرم چې پر همدغه مهال کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات پیل شي طالبان ټینګار لري چې د امریکایانو سره خبرې کول غواړي نو پکار ده چې واشنگټن دریز نرم او د طالبانو ځینو مشرانو سره د افغان حکومت د مذاکراتو ترڅنګ خبرې موازی پیل کړي دا پرمختګونه په داسې حال کې مخته راغلي چې د پیسو په لیک درا لیک نظر ساتونکي نړیواله اداره فاینانشل اکشن ټاسک فورس په روانه میاشت کې پریکړه کوي چې پاکستان دغو هیوادونو په خړ لیست کې شامل کړي کنه چیرته چې سختدریزي ډلې په اسانۍ پیسې پیدا کولی شي څیړونکي بارنټ روبین مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان له دې لیست څخه بچ کېدو لپاره د امریکې او افغانستان سره د طالبانو مذاکراتو لارې د سولې لپاره مرسته کوي نو معنا دا چې دوی په خپلو پالیسیو کې یو څه بدلون کړی دی نو ځکه باید دغه په وینا ورته په محتاط ډول په مثبت نظر وکتل شي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش
اوس هم د پاکستان د راتلونکو پارلماني ټول ټاکنو په اړه سو رپورټونه را سره دي. د جنوبي وزیرستان انتظامی د پاکستان د قانون د 144 مادې لمخې په ټوله ضلع کې تر یوې میاشتې پورې په هر ډول غونډو بندیز لګولی دی. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د جولای پر 15 ټول ټاکنې کیدونکې دي چې په لړ کې سیاسي ګوندونو وار لمخه کمپاین پیل کړی. د جنوبي وزیرستان ځینو سیاسي ګوندونو د ځایي انتظامی پر دې ګام تنقید کړی او اندېښنه ښودلې ده چې له دې سره به دوی ته په انتخاباتي کمپاین چلولو کې ستونزې مخې ته راشي. زموږ همکار عبدالحی کاکړ پرې راپور لري.
د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر د شنبه په ورځ په ضلع کې د قانون 144 د فی لګولو په حکمنامه کې ویلي چې هیڅوک تر یوې میاشتې پورې له اجازه ته بغیر غونډې نسی کولای. د فاټا په خیبر پښتونخوا د اورګډولو وروسته جنوبی وزیرستان هغه لومړۍ سیمه ده چې پکې 144 د فی لګول کېږي. خو دې ګام د عامو خلکو ترڅنګ د جنوبی وزیرستان سیاسي ګوندونه زیات اندېښمن کړي دي. د دوی په وینا چې دا ګام په داسې حال کې اخیستل شوی چې دوی د راتلونکو ټول ټاکون لپاره انتخابی مهم پیلوي. د تریک انصاف یو مشر افسر خان مشال ریډو ته ویلي چې پر غونډو د بندیز اقدام به د دوی انتخابی مهم له خنډ سره مخامخ کړي.
چې موږ چې جلسي خلک چې ورتي خو جلسي هه کوي ریلیو هه کوي کمپین هه کوي خدا خو موږ دا وصل چې یو میاشتې ولګا ولا تقریبا 10 دین د موږ د پوره د کمپین د پوره پوتې شولې خدا خدا څوک چې الیکشن بیا تاسې څوک لړاو کولای چوک شي کنه دا فضول کې ساتو ډېر غټ نقصان دی موږ پوره چلا دا موږ نه مانی کاته ان کاچ یو الیکشن غوړي چې جنوبي وزیرستان سي الیکشن وشي بیا دا دفعه 144 سب موږ نه لګوي کنه دا خو بیا پاتول بیا موږ سره دا مذاق اول دي کنه.
د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر سهیل احمد خان مشال ډی تو ویلي چې 144 د فایز کله غولې چې په دې ورستۍ کې داسې غونډې سوي چې پکې له نفرت ډکی ویناګانی او د ریاست پرځت خبرې سوي دي. خو د فاټا وکیلانو په خواني اتحادیه مشر کریم مسعود مشال ډی تو ویل چې د انتخابي حالو ځلو پر مهال د ځای انتظامی لخوا پر غونډو بندیز لګول له انتخابي قانون سره په ټکر کې اقدام دی.
کور په کور ګرځېدل ډېر مشکل وي نو اکثر هلته قومي خلکو ته دغه وشي یو کنډیډیټ وي چې نن زه پلانی فوم ته ورته پلانی کلي ته ورته نو پلانی کلي دا ما ته پلانی دي کې حاضر فضال ته ورته ما دوی سره مطلب صحیح کا سلا مشوره کوم او جلسه کوم او تقریر کوم او جرګه کوم نو اوس دا طریقه کار ده او دا طریقه کار چې خود د فایټ څه شوالي چې کوم نه کنه دا بنیادی د غټ رکاوټ پي او دا مطلب د الیکشن لا خلاف کار کړی دی. کار ده چې دا کانډیډیټ لاټ سی دا په های کورټ کې چیلنج کی چې بای دا وخت لګولې دا غلطه لګولې دا.
بریګیډیر قیوم شیر هم یو له هغو کسانو دی چې غواړي په راتلونکو انتخاباتو کې کاندید شي. که څه هم نوموړی د 144 د فیل لګېدو نه خبرتیا شي، البته وایي که داسې وي نو دا به د دوی پر انتخابي مهم ناوړه اغیز وکړي.
انتخابی کیمپین چلاول کے بڑے مشکلات تھی سبب ورزم دا ڈی سی دفتر تا نوال تا دا ڈی سی سارا زدہ ڈسکس کروں پتا چی دا کے بیا الیکشن کول مشکل دی کیمپین چلاول مشکل دی.
البتہ دا جنوبی وزیرستان ڈپٹی کمشنر سہیل احمد خان وائی کا ہر چوک غنڈا کول غاڑی نو لمڑائی با انتظامی اجازت تخلی
ان غریب ان شاء الله ټول سیاسي پارټي خلق را غوړ ما غي ته پزدا وي ما چې دا ذات اخلاق دې کسوک ذات اخلاق مطابق کار کوي نو دا وی باندې مانیت نشته دې او کسوک ملک آئین نه مني سوک ملک نظام نه مني انتظامیه لا اجازه تاسو خپل خپل بيزتي غني نو ظاهر را هغه سي اکټيويټيز باندې بیا پابندي ده.
د جنوبي وزیرستان انتظامیه د قانون 144 د فار له غوړ سره غولي چې د جون پر دو منیټه په وانه کې د پښتون تحفظ مومنت پر غړو باندې د حکومت پلاو وسلوالو طالبانو چې فوج ورته امن کمیټې وای برید وکړ. په برید کې د پښتون تحفظ مومنت 4 غړي وژل شوی او شاوخوا 18 زخمیانو. له دې وروسته حالات کړکیچن شوی او حکومت کرفیو لګولې و.
عبدالحی کاکړ د پاکستان پخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف هم پریکړه کړې چې پراتونکو انتخاباتو کې برخه واخلي خو هغه لمل ک بهر دی او شناختی کارت بلاک شوی دی. د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي ثاقب نثار امر کړی چې د پخوانی فوزی واکمن شناختی کارت فعال کړل شي پر نوموړي د بندیزونو لوجې نادرا د هغه شناختی کارت سمود مخ کې بلاک کړو چې لوجې مشرف پاکستان ته تر اوسه نشوي کولای چې ستون شي. د سترې محکمې مشر قاضي همداراز هدایت جاری کړی چې عدالت ته د حاضرېدو پر مهال دی پرویز مشرف گرفتار نکړل شي. زمونږ همکار له اسلام آباد په ریپورت لري.
د ان ای یو چترال نه د پرویز مشرف لپاره د نامزدګۍ کاغذونه د هغې وکیل او د آل پاکستان مسلم لیگ ګوند ځینې نورو غړو پرون د ګل پورس جمع کړل. د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولو وروسته د یاد ګوند د چترال ضلع صدر سلطان وزیر مطبوعاتو ته وویل انتخاباتو کې برخه اخیستو لپاره به نه صرف پرویز مشرف پاکستان ته راځي بلکې په چترال کې به یوې غونډې ته هم وینا کوي. د ذکر دا چې 2013 ټول ټاکنو لپاره هم پرویز مشرف د چترال نه د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي وو خو پېښور هایکورټ نوموړی په انتخاباتو کې برخه اغستو لپاره نه اهله ګرځولی وو. پرون د ګل پورس د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ د پېښور هایکورټ فیصلې پر ضد جمع کړې شوې درخواست اورېدنه وکړه. د اورېدنې پر مهال د شناختي کارډونو جوړولو قومي ادارې نادرا چیرمین عدالت ته وویل د داخله وزارت چارواکو په وینا د پرویز مشرف شناختي کارډ او پاسپورټ بلاک کړی شوی دی چې له وجې د نوموړي پاکستان ته راتګ ممکن نه دی. په دغه موقع چیف جسټس د پرویز مشرف بلاک شناختي کارډ او پاسپورټ د خلاصولو حکم ورکړو او ویل چې ایئرپورټ نه تر عدالت پورې د نوموړي گرفتارول نه دی ډډه وکړی شي. د یادونې ده چې د جون په 8 د پرویز مشرف د ټول عمر نه اهلی پر ضد جمع کړی شوی درخواست اورېدنې پر مهال سپریم کورټ حکم ورکړی و چې پرویز مشرف نه دی د نامزدګۍ کاغذونه وصول کړی شي. د کم وروستو چې د آل پاکستان مسلم لیگ سیکرټری جنرل ډاکټر امجد مطبوعاتو ته ویلي ول د پارټۍ مشر باید راتلونکي ټول ټاکنو لپاره د چترال، کراچۍ او لیا نه انتخاباتو کې برخه اخلي. د پرویز مشرف پر ضد دا وخت د آئین ماتولو په شمول څلور مقدمه په عدالتونو کې روان دي چې پکې نو موړې اشتهاری هم ګرځولې شوې ده.
بیا هم دغه موضوع په پاکستان کې د جولای په 15مه عمومي انتخابات کې سیاسي ګوندونو د خپلو کاندیدانو یا امیدوارانو نمونه اعلانول شروع کړی دي. تحریک انصاف ګوند هم ځینو سیاستوالو ته په دې ټاکنو کې د ګوند لاړخه د سیالۍ اجازه یا ټیکټ ورکړی دی خو ډیر غړي تور لګوي چې د ګوند مشرانو خپل اصلي کسان هیر کړي او ډیر ټیکټونه یې له نورو ګوندونو ورغلو سیاستوالو ته ورکړي دي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان تحریک انصاف مشران وای پر اتلونکو ټاکنو کې د ټیکټونو یا د نوماندۍ اجازه پر مسله د راپورته شو احتجاجونو ختمول لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. دا تر هغه وروسته دا چې د یاد ګوند ځینو صوبایي او قومي سملي غړو له دې کبله د ملک په بیلابیلو برخو کې مظاهرې پیل کړي چې ګوند د راتلونکو ټاکنو لپاره له نورو ګوندونو ورغلو کسانو ته ټیکټونه ورکړل. د دې ګوند یو مشر شاه محمود قریشي د جون په 11مه په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې خواو شاد 3000 او 1500 غړو سیاستوالو د تحریک انصاف په استازیتوب پر راتلونکو ټاکنو کې د سیالۍ کولو لپاره درخواستونه ورکړي وو. د هغه په خبره د پوره ارزونې وروسته یې ځینې کسان غوره او ځینې نور سم ونه بلل خو زیاته یې کړه چې کېدای شي پر دغه نمونو یو ځل بیا غور وکړي.
چھانٹی کرنی پڑتی ہے اور یہ مشکل کام ہے.
دیوائی چھانٹ ضروری بھی دیر سخت کار بھی آسان نہ بھی زپوئے گم چی گلمن ملگرو پا گن کی خپلا حصہ اچھو لیوا چاپ درنکی او چاپ جلسو کی دیر کار کھڑے زینو پر ٹیلیویژن پروگرامونو کی دا گن دریز پا خرد اول اڑاندے کھڑے دے دا خلق چی خبر کئی منگی اورو دا سیم کی دیشی چی دزینو کسانو پو نمونو لسر غور ہوگو. دا سه دوستان هم شاید وی چې موږ ورته د ازل ټیکټونه ورنه شو کړلې او غیبا په بلدیتی ټاکنو کې د امیدوارانو په توګه ودرل
دوستو کو اکومډیټ کریږي.
په همدې حال کې لا هم په پنجاب، کراچۍ او خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف هغه سیاستوال په مظاهرو بوخ دي چې په وینا یې د ګوند لپاره د سترو خدمتونو سربېره هم ورته راتلونکو ټاکنو کې د ودرېدو اجازه یا ټیکټ نه دی ورکړل شوی. په دوی کې د پنجاب په ګوجرانواله کې د یاد ګوند یو مشر عقیل ډار هم دی. هغه خبرلان ته وویل چې دغه لته داسې مالدارو او با اثر خلکو ته د کاندیدیدو اجازه یا ټیکټ ورکړل شوی چې له نورو ګوندونو ورغلي او د خلکو ملاتړ نه لري.
ورکر کو ټیکټ دی جاتی تو هم وہ فیصلہ کرتے
دی وای که د ګوند عام کس ته ټیکټ ورکړی وي نو موږ به منلی و. د عمران خان خوښ داسې خلک راغون شوي دي چې ګوند ته زیان رسوي. موږ له هغه خواست کوو چې که پر دې فیصله له سره غور ونه کړي نو په ګوجرانواله کې به دا یو سیټ خامخا وبیلي. موږ به احتجاج جاری ساتو، بایکاټ به هم کوو او د خپل مشر سره به خبرې هم کوو. د پاکستان پارلمان 342 غړي لري. د دې لپاره به د جولای په 15مه پارلماني ټاکنې کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اور دن کو دا اسٹوڈیو دا گڑائستان رو رو دولسنی میں بجو تھا نیک دیکھی گی پا پورا دولسنی میں بجو با تاسو دا دی محال دا خبر نو لنڈیز آو رے لنڈیز آو سا با کورانیو نڑیوالو رس پانو تا کتن کو بیاسو کورانیو نڑیوالو پوٹونا رس ردی دا با پشاری کورو خوست دا تا اسرالم ممن دا دی محال لنڈ خبر نو لنڈی کوي
د پخوانی فاټا اصلاحات تو نور توندول لپاره نگران حکومت کمیټي اعلان کړه په اسلام آباد کې د وزارت له دفتره پرونو خبرې شوې خبر پاڼه وایي چې دغه کمیټي د ګل پورز د نگران وزیر اعظم نصر الملک په مشرۍ په الله پای غونډه کې اعلان شو بل په لوتې ورځو فاټا ګرند الاینس په یو بیان کې ویلي چې دوی د قبلي سیمو په خبر پختونخوا د اورګړو خلاف لاخته روسه په ټول ملک کې احتجاجي درنا شروع کوي د پاکستان د پوز ویان د اسف غفور لګشي بمخ کې په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې د پاکستانی پوز مشر جنرال خمر جاوید باجوا نن د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته روان شوی. نوموړی وایي هیواد یې غواړي چې په افغانستان کې امن پر ځای شي. د خبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وایي ځینې قوتونه په پاکستان کې امن نه غواړي نو ځکه په پخوانۍ فاټا کې د بدامنۍ پیدا کولو هڅه کوي. پرونه گورنر له مشال سره په ځانګړې مرکه کې د جنوبي وزیرستان په وروستیو حالاتو د یو پښتنې په ځواب کې دغه څرګندونه وکړي. د پاکستان پخوانی پوځي واکمنو پرویز مشرف په 25 جولای د کیدونکو ټول ټاکنو لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړل. د پرویز مشرف پر ضد دا وخت د آئنده ماتولو په ګډون څلور مقدمې په عدالت کې په عدالتونو کې روان دي چې په کې نوموړی اشتهاري اهم ګرځول شوی. او نن په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر سره تر ملاقات وروسته د امریکا ولسمشر ویل د شمالي کوریا له مشر سره یې دغه خبرې به ګټورې وي چې دا رنګ له اټومي وسلو د کوریایي ټاپو وزم پاکولو په لړ کې به مهم رول لوبوي.
او اسرائیل مومن چې تاسو ته د خبر نو لنډیز وړاندې کول اوس ورزو اسلام آباد ته زمونږ له همکار یو چنن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبري کړي.
آج رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د ماهرینو لخوا د پلاستیک بوجو په انساني صحت ژوند ماحول او د اوبو د وتو په نظام کې د مضر اثراتو خبرداري وخت په وخت ورکړی کیږي. ادارې وایي چې د خیبر پختونخوا پخوانی حکومت په دې ورستو کې په دې بوجو د بندیز لګولو خبره کړې وه او ماهرینو د پلاستیک د بوجو متبادل هم ورکړی وو خو د حکومتونو دعوې تر اعلانونو پورې پاتې شي. بل دا چې د یو حکومت منصوبې سرته رسولو کې د بل حکومت دلچسپي نه وي. ادارې وایي چې د پلاستیک په بوجو بندې د ولس مفاداتو او انساني صحت او ژوند سره تړل شوی دی. باید چې پاتې شوي منصوبې سرته ورسول شي او دې مقصد لپاره که سرکاري ادارو سره مقامي ادارې هم ودرېږي نو د کلو په کچ په اسانی وي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان د مدني وسایلو ملک دی او ویل کېږي چې د سیند صوبې په تر سیمه کې د کولې دومره ذخیرې دي چې هغه د کلونو د پاکستان د توانایي ضرورت پوره کولی شي. ادارې وایي چې په تر سیمه کې د کولې په ذخیرو کې مختلفې پروژې روانې دي او هلته اوس په وړومبي ځل د 130 میټره ځای کنلو پس د کولې ذخیره معلومه شوې او یوې کمپنۍ د جدید مشینرۍ په ذریعه د دواره بوټن د ذخیرو نه د کولې د راویستو کار شروع کړی. ادارې په وینا چې کال 1992 کې په تر سیمه کې د کولې د ذخیرې د موجودګۍ معلومات شوي وو. ادارې اخیری کلی کې دا وخت پاکستان ته د توانایي د کموخت مخه ده د تر کولې نه تر لسیزو پورې د زرګونو میګاواټ بجلی ضرورت پیدا کېدی شي. پاکستان ته قدرت ډېر وسایل ورکړي دي باید چې حکومت د دې نه کار واخلي. د انګریزي ژبې ډان رسپانه خپل ادارې کلی کې پاکستان له خوا 2011 کې د ملګرو ملتونو د معذورانو د حقونو قرارداد منصورولو پس هیڅ پرمختګ نه دی شوی. اتلسم آئینی ترمیم ثبوته د کال 1971 د مزدورانو د نوکرو او بحالولو آرډیننس کې د جاج اخستو یو موقع ورکړی وه خو ثبو ډېر معمولي بدلون سره دغه قانون نافذ کړو. ورځپاڼه مخکې لیکي په دې ورستو کې د دوه پرمختګونو راتلو پس چې یو پکې د نرخزیانو د حقونو تحفظ په اړه قانون هم دی په وفاقي کش مزدورانو لپاره هم د قانون سازۍ دلیل ورکوي خو دې لپاره به د ثبو د اتفاق ضرورت وي. ادارې اخیری کلی کې د ملګرو ملتونو د مزدورانو د حقونو کنونشن پر رڼا کې په کامی کش قانون سازی کېدای شي چې هغه په مؤثره توګه د مزدورانو حقونو ته قانوني تحفظ ورکړي او هیله پکار ده چې د مزدورانو د حقونو په اړه به زموږ راتلونکي منتخب استازي هم عملی پریکړې کوي.
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
سم نړیوالې رسنۍ امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په افغانستان کې د طالبانو او کابل حکومت لخوا د اوربند اعلانونو په اړه مقاله خپره کړې چې پکې راغلي د اوربند اعلان یو مثبت ګام دی. بلخوا برطانوي مجلې ابزرور په پاکستان کې د خدیجه صدیقی کیس ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې د تازه ظفر خان وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ لیکي طالبانو د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز منلی او په لومړي ځل یې اوربند اعلان کړی دی. طالب جنگیالي د 2000 لومړي کال راهسې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو او د دوی د اتحادیانو په ضد په جګړه بوخت دي. د طالبانو لخوا دا اعلان د ولسمشر اشرف غنی د هغې اعلان څخه دوه ورځې وروسته مخې ته راغلی چې پکې نوموړي د سه شنبه پر ورځ د طالبانو په وړاندې د یوې اونۍ اوربند اعلان کړ. د ولسمشر غنی یاد اعلان دا څرګندوي چې کابل په سیمه کې د روانې جګړې ختمول او د سولې پروسه مخته وړل غواړي. ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې د اوږدې مودې راهسې جګړه روانه ده او ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې میشت د امریکایي ځواکونو شمیر په دې موخې زیات کړی چې د افغان ځواکونو سره د جنگ په میدان کې مرسته وکړي. واشنگټن پوسټ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخوانی سینیئر چارواکي لورل میلر لخلي لیکي هر هغه عمل چې په سیمه کې تشدد کم کړي مثبت عمل دی. خو د افغان حکومت او طالب جنگیالو لخوا په بیلابیلو موقعو د اوربند اعلانونه په سیمه کې د نازک صورتحال نشاندهی کوي. بلخوا ابزرور مجله لیکي دوه کاله مخکې په پاکستان کې خدیجه صدیقی نومي پیغله د شاه حسین نومي یو بل زده کوونکي لخوا زخمی شوه. خدیجه وایي چې د دغې زده کوونکي د واده وړاندې زیارت کړی وو او د دې په غوسه کې شاه حسین په نوموړي حمله کړې وه. په دې حمله کې د خدیجه د ډرایور په مرسته د هغې ژوند ژغورل شوی وو. شاه حسین ته د اوو کالو بند سزا ورول شوی وه. خو دا خبره تېره هفته هغه مهال بیا راپورته شوه کله چې عدالت د نوموړي سزا ختمه کړه. خدیجه له ابزرور سره په خبرو کې ویلي چې په پاکستان کې په ټولنه کې موجود پلارواکي نظام خزي مجبور کړی دي چې د جنسي زیاتی او ناموسي تشدد پیخي رجستر نکړي، ځکه چې په دې نظام کې ټول تور پر خزه ورپوري کیږي او خزه تل په داسې جرمونو کې پړه بلل کیږي. خدیجه زیاته کړی چې د دې کیس د ټولو خزو لپاره یو امتحان دی او چې دا منطقي انجام ته ورسیږي نو معلومه به شي په داسې پیښو کې چې کوم تورونه پر خزو لګول کیږي او دوی پکې ګرمې ګڼل کیږي په اصل کې خزي په دې کې بیګونا دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن په سنگاپور کې سره ولیدل. دواړو مشرانو تر 45 دقیقو خبرو وروسته وویل چې دغه لیدنې نه د خو پایلو د لاسته راوړنو امید لري. دا لومړی ځل دی چې د امریکا کوم برحاله ولسمشر د شمالي کوریا د مشر سره ملاقات کوي. امریکا هڅه کوي کوریایي ټاپو وزما له اټمي وسلو پاک کړي. د مشال همکار اسرائیل مومن پی راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تر 45 منټه غونډې وروسته وړاندوینه کړې چې له اټومي وسلې د کوریایي ټاپو وزمې پاکولو پر سر خبرې به یوه لویه لاسته راوړنه وي. نن په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر سره تر ملاقات وروسته ډونلډ ټرمپ وویل، نوموړی وایي، زه واقعا ډېر ښه احساسوم، موږ به یو ډېر مهم بحث ولرو او زما په خیال یوه لویه لاسته راوړنه به وي. دا به ډېره ګټوره وي. دا زما لپاره د فخر خبره ده. موږ به ډېرې ښې اړیکې ولرو او ماته په دې کې هیڅ شک نشته. تر خبرو مخکې ټرمپ په خپل ټویټر پیغام کې ډېر محتاط ښکارېدو. نوموړي ویلي وو چې موږ ټولو ته به ډېر زر معلومه شي کوم حقیقي تړون کېدای شي او کنه. د دواړو مشرانو ترمنځ د ملاقات په شروع کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویل، نوموړی وایي، دا اسانه نه وه چې موږ دې ځای ته راورسو. زړو تګلارو او حسدونو زموږ د مخ کې تلو په لار کې د خندونو په هیڅ کار وکړ، خو موږ دغه ټول راکم کړل او نن موږ دلته یو. یاد وي چې له دې مخکې د امریکا برحاله ولسمشر کله هم د شمالي کوریا له مشر سره نه دی لیدلی.
دا مشال ریډیو ده.
په دې ورځو کې د پاکستاني روپۍ ارزښت مخ په کمېدو دی. تر پرونه پورې یو ډالر په یو سل او یو ویشت کلدارو خرڅېده. د ډالرو په مقابله کې روپۍ ولې خپل ارزښت پیلي؟ دا کار د عامو خلکو په ژوند څه اغېز لري او آیا د شیانو قیمتونه به ورسره کم او زیاتېږي کنه؟ د دې پوښتنو د ځوابولو لپاره بشیر ګواخ د اقتصاد پوه اکرام هوتی سره مرکه کړي. په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د پیسو بیې ولې په خپل حال نه پاتې کېږي.
نواز لیگ حکومت دا وختا چې دا ډالر ګران نشي ولې چې بدنامي کیږي. اوس چې کوم حکومت راغلی دی نو د دې دا پالیسی نه ده. دې سره سیاسي مسلې نشته، لہذا دا به اوس پخکته ځي دا روپے او ڈالر به ګرانیږي، یعنی کنټرول په دې باندې اوس به کنټرول نه. دویم وجه چې دا دادا چې کم ایکسپورٹ کول ولا خلک دی پاکستان نه چې ایکسپورٹ کوي اغی د پرا د ڈالر په مقابله کې د روپے قیمت اوږدي کې نو ته فائدہ وی فائدہ وته دا وی چې هغه ته چې کم ڈالر راځي د ایکسپورٹ په نتیجه کې هغه ڈالر باندې د سٹیټ بینک نه روپے زیاتې ملاويږي، ولې چې سٹیټ بینک چې دی نو هغه فارن کرنسی ځان سره ساتي او چې چا پیسې راغلي نو هغه ته مارکیټ ریټ باندې روپے ورکوي نو هغه ته زیاتې روپے ملاويږي. نو یو دا فائدہ ده هغه ته، نو هغه فائدې د پرا هم دا پالیسی موجود ده چې دا دې قیمت دی د روپے قیمت د خطر راشي او ډالر قیمت بر لاړ شي. دریم وجه چې کوم دا نو هغه دا چې په ډالر او د روپے تاریخي چې کوم تعلق دی هغه دا دی چې د معیشت سره تړلې دی. پاکستان معیشت کته ځي نو روپے هم کته ځي او بیرونی کرنسیانه چې څومره دی هغه بګرانیږي.
او هوتی سب د دې په عامو خلکو باندې څه تاثیر دی، څه اغیز پیدا
چې مارکیټ کې ډالر کم سره اخلي او هغه خام مال او مشینری وړي د ایکسپورت مال تیارول لپاره نو هغه په روپے په لحاظ سره هغه ګران شي. نو چې هغه ګران شي نو چې کله ایکسپورت لپاره مال تیاریږي نو د هغې لپاره هم ګران وي خام مال او مشینری، لہذا هغه ګران مال چې دی نو د هغې په وجه قیمتونه سیوا شي. د روپے قیمت چې څومره ښکته تللی وي د سیزنو قیمتونه به عمر بره دي، ولې افراط زر وی هم دیتا چې د یو کرنسی قیمت د یو ملک د کرنسی قیمت چې کله ښکته لاړ شي نو ګرانی سیوا کیږي.
حکومتونه چې دا د پیسو کنټرول کوي، تاسو مخکې خبره وکړله د ډالرو باندې چې د کنټرول خبرو، دا څنګه کوي او د دې ګټې څه دي؟
د دې پالیسی یو بنیادی وجه وی چې حکومت چې دی نو هغه دا نه غواړي چې ګرانی دی راشي او یو دم د روپے قیمت د خپل کرنسی قیمت د کم شي. نو چې کله کم شي نو مارکیټ کې مہنگائی راځي، نو چې مہنگائی راځي نو د دې مطلب څه شو چې هغه دا آرټیفیشل یعنی کې جعلی طریقے سره په دې باندې کنټرول ساتي. کنټرول نه مطلب دا دی چې هغه په هر وخت دا وایي چې زموږ پالیسی دا ده چې ڈالر په دې وخت کې په دې هفته کې نن ورځ کې په دې میاشت کې په دومره روپو وي چې د بهر نه کم بهر د ملک نه بهر کم ایکسپورٹ وشي د هغې چې کم فارن کرنسی پاؤنڈ سٹرلنگ یا یو ایس ڈالر راشي نو د هغې باندې سٹیٹ بینک پاکستانی روپے به زیاتې ورکوي که روپے قیمت کم شو. نو چې زیاتې ورکوي نو هغې کې نقصان دی د سٹیٹ بینک او یعنی د حکومت نقصان دی.
د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی او چې زمون همکار بشیر ګواخ ورسره مرکه کړې و. ل یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د جولای 15 نیټې د انتخاباتو لپاره په سوات کې هم هلی ځلې پیل شوې دي. انتخاباتو ته ولاړ کسان وایي د ولس د خدمت لپاره میدان ته وتلې دي. بیلابیل ګوندونه د تل په څیر بیا هم خلکو ته وعده ورکوي او د هغوی د رایو د خپلولو هڅه کوي. د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د قومي او صوبایي د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې په شریکه د سوات یو لس سیټونه دي. د مشال خبریال نیاز احمد خان له سوات پی رپورټ لري.
د ملک نورو برخو پرنګ سواد کې هم دراتلونکو ټاکنو لپاره تیاریاں روان دي. د سواد درې قامي او اته صوبایي سملو سټون لپاره تقریبا ټول سیاسي ګوندونو او آزاد غړو ټاکنو کې برخه غستو لپاره کاغذونه جمع کړي دي. په ملک کې د عام انتخاباتو او جمهوریت عمل ته مقامي سیاستدان خوشاله دي. په دغه لړ کې د صوبایي سملي لپاره ټاکنو کې برخه غستون کې ارشاد خان وای
په کار داده چې یو هر وخت معنی شفاف انتخابات دي او جمهوریت په پاکستان کې قائم او دائمي ځکه چې د جمهوریت یو داسې شی چې نور ملکونه چې د بار ملکونه هغه په اعتماد هم قائمی کله چې دلته مارشل لاین هغه چې دا راځو ډیکټیټرشپ ته پدې کې خو بیا موږ هغه سره پروجیکټ هم نشي کولای. نو جمهوریت سره دای چې ملک ډیر په ترقی رواني نور ملکونو په معنی اعتماد کوي کو قرض را کوي کو نور سره دلته پروجیکټونه کوي نو هغه موږ سره ډیر خپ مینه لګي.
د عوامي نشتر ګوند یو سیاستوال شیرشاه خان چې وړاندې هم د صوبایي اسمبلی غړی پاتې شه وایي چې دوی د ولس ته خدمت په توګه دغه میدان ته ورغلي دي.
خدمت په جذبه راوتي ټول ناول نه امن بیا تعلیم بیا صحت او بیا روزګار.
د پنجاب پخوانی وزیر اعلی شهباز شریف لخوا د سواد قومي سملی لپاره کاغذونه جمع کولو په موقع د مسلم لیگ صوبایي مشر امیر مقام وای چې دوی جمهوریت نظام دی وطن لپاره غوړه غنی.
ډیر خلکو دا مطالبه وکړه ټول نمخې پی ټی آی وکړه چې را د الیکشن د فاټا سره یو ځای شي او ډیلی شي او ندی کی او د تخت لارې نشتی مون پی ملن په دې خبره ډټ کړیو چې الیکشن مګي په 25 تاریخ مګي او ان شاء الله تعالی زمون یقین دی چې کی به دا واحد حل دی.
د ټاکنو اتابیا کونکو ادارې الیکشن کمیشن لخوا ریکریشن اعلامیه تر مخه ټول پاکستان کې به د صوبایي او قومي اسمبلو لپاره په یورس د جولای په 15مه نیټه ټاکنې کولای شي چې پکې به د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پاکستان فوج څخه هم رستي اغسته شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پر ګوندونو غږ کړی چې په عمومي څوکیو مقابله کوونکو امیدوارانو څخه به 15% کې میرمنو ته حق ورکوي. په خیبر پښتونخوا کې ډیرو ګوندونو دې خبرې ته کمه پاملرنه کړې ده. خزینه سیاستوالي د الیکشن کمیشن په دې پریکړه خوشاله دي. له پیښوره پرې د مشال رادیو خبریال راپور لري.
د پاکستان په دستور کې د قومي او صوبایي اسمبلی انتخابات د پاره هر سیاسي ګوند د دې نوي قانون لاندې پابند دی چې په عمومي چوکو به کم از کم 15% ټکټونه زنانو ته ورکوي. خو بیا په خیبر پښتونخوا کې ډیر کم سیاسي ګوندونو په اهم حلقو او چوکو زنانو ته ټکټونه ورکړي دي. د راتلونکي ټول ټاکنو د پاره 11 جون د کاغذونو جمع کولو اخیری نیټه وه. خو د عوامي نیشنل پارټي او پاکستان تحریک انصاف نه علاوه په خیبر پښتونخوا کې هیڅ یو ګوند د امیدوارانو ختمی فهرست نه دی جاری کړی. عوامي نیشنل پارټي د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره په عمومي چوکو 15 زنانو او قومي اسمبلی یوې چوکۍ زنانو ته ټکټ ورکړی دی. او دغه شان پاکستان تحریک انصاف په دیر ضلع کې د قومي اسمبلی لپاره یو زنانه ودرولې ده. پیښور کې د انتخاباتو کمیشن ویان سویل احمد خان په وینا د نوي قانون لاندې هر سیاسي ګوند چې څومره خلک ټاکنو ته ودروي په هغه کې به 15% زنانو ته برخه ورکوي. دا د په وینا په قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی کې د زنانو د پاره په خصوصي چوکۍ باندې به هم سیاسي ګوندونه خپل نمونه الیکشن کمیشن ته ورکوي.
هر سیاسي جماعت به د څومره جنرل شپږ باندې ګومنت ورکړي 5% اټلیست خبره پکې ده اټلیست بیا تر دې شپږ کم څه کم 5.
دا عوامي نیشنل پارټي په خوانه د قومي اسمبلی غړي بشرا گوهر په وینا دا غوړاندیز دوی د 2014 ټاکنو مخکې ورکړیو. دا کوم تر مخه زنانه به نه صرف خپل رای اچول شي بلکې په انتخاباتو کې به نیخ په نیخ غبره هم اخیستی شي.
دا اوس په ټولو پارټیانو باندې دا یو دغه راغلی دی چې دا قانون وایي، آئین وایي او ټول پرېکړې وایي چې دا باید امندمنت هم راوسته. دا یو ډیر ښه قدم دی چې به ښځو ته اوم یو موقع ملاو شي او ښځې به اوم لږ چې دا جنرل سیټ باندې را شي نو د هغې ایکسپیرینس
دغه شان د قومي وطن پارټي انیس عزیب طاهر خیلی چې صوبایي وزیره او د سینټ غړی هم پاتې شوی ده وایي باید چې سیاسي ګوندونه زنانو ته په اهم حلقو او چوکو ټکټونه ورکړي چې زنانو ته پوره پوره نمائندګي ملو شي.
دا پابندي دې له هغه سره ډېر ښه دی چې یو آغاز شو دې طرف آئنده د پاره اوس خصوصا اټلیست زمونږ خوینده تا او هغه زمونږ چې کوم جنکې دی هغه ته یو لار کولاو شو. زه وایم چې دا ډېر ضروري ده او سیاسي پارټیانې په مجبوري د ټکټ په ورکړي جنون ډېر کم وي دې کې هېڅ کاروائی به کېږي خو اټلیست را روان وخت کې انشاءالله پا
خیبر پختونخوا کی پاکستان پیپل پارٹی، متحدہ مجلس عمل، پاکستان مسلم لیگ نواز او قومی وطن پارٹی تر یلوسم جون پورے د خپل امیدوارانو حتمی فہرست نه دی جاری کړي، خو بیا د دغه ګوندونو اهم امیدوارانو کاغذونه هم جمع شول.
بیا هم د انتخاباتو کې د میرمنو د ګډون په اړه رپورت لرو، خو له پولې اوړو او له خوسته رپورت لرو. سره له دې چې نن د سه شنبه په ورځ د افغانستان په ښارونو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر پای ته رسیږي، خو خوسته ښځې او فعالان اندېښنه څرګندوي چې په دې ولایت کې د ښځو او پیغلو ډېره برخه پیژندپاڼې یا تذکیرې نه لري او دوی به ونه کولی شي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي. فعالان له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د ښځو د تذکیرو د نشتون ستونزه دی جدي ونیسي او هغوی لپاره د تذکیرو اخیستلو اسانتیاوې برابرې کړي. له خوسته نجیب الله الوخیل.
خوستی فعالان یو خزی اندیښنه څرګندوي چې پر راروانو ټاکنو کې به د یاد ولایت د ښځو ونډه له دې کبله پیکه او کمرنګوي چې د ښځو لویه برخه پیژندپاڼې یا تذکیرې نه لري او له تذکیرو پرته څوک نشي کولی په ټاکنو کې برخه واخلي. دوی وایي تر اوسه د خوست نږدې 10,000 ښځو او پیغلو نوملیکنه کړې چې دا د خوست د ښځو د نفوس ډېره وړه برخه جوړوي. دوی زیاتوي اوس ډېرې ښځې شته چې په راتلونکو ټاکنو کې ګډون او برخه اخیستلو لپاره لیوالتیا لري، خو تذکیرې نشته. مدنی فعال گلپاڼه مشال روی توایی
سره په ځای کې لاس په صدر خزې تذکیره لري، اله روان درو اپیا په صدر نوی په صدر خزې تذکیره نه لري. باید دوی تذکیره ته راشي چې تاسو ټکانو کې برخه واخلي او دوی واړي چې ټکانو کې برخه واخلي، مګر دوی تذکیره لري عمله تر اوسه پورې نیمګړی پاتې دي او تذکیره نه لري. دوی دا نه اې د ګستون سره مخامخ شوی دي.
د خزو چارو یو بل فعال شفیع نورزی وایي چې ان یو شمېر هغه خزې چې دندې لري او یا په خوانځیو کې زده کړې کوي هغه هم تذکیره نه لري.
دوی نشي کولی په هغه عام ډول او هغه څومره چې حق ده دوی ګډون وکړي. یوه عمده ستونزه د میرمنو د تذکرې د نشتون دي. چاته د موږ هغه خوندې چې په مکاتبو کې دي هم تذکرې نه لري، نو دا چې په کلو او بانډو کې ژوند کوي هغه خو تعبان نه لري.
په همدې حال کې د خوست واري حکم خان حبیبي وایي که څه هم په ښارونو کې د رای ورکوونکو ثبت نام ختمیږي، خو دوی به اړوندو ادارو ته لارښوونه وکړي چې په ولسوالیو، کلي او بانډو کې د ښځو د نوم لیکنې برخه ته خپله توجه ډېره کړي.
هغه ستونزې چې په دې برخه کې په سایټونو کې موجودې دي، د تذکیرو د توزیع په برخه کې، یا هم په ټیمونو کې د خویندو د نشتون، یا هم یو تعداد کلتوري محدودیتونه، زیربته اداراتو ته هدایت ورکړی شي چې د قانون په رڼا کې رسیدګي وشي. د انتخاباتو په ملي پروسه کې د خویندو ونډه
اړینه ده. د خوست ټاکنو کمیسیون ولایتي مشر عبدالرحمن محبت اموي چې رای ورکوونکو پر روان بهیر کې 8,412 ښځو نوملیکنه کړې چې د پوینا دا د تیر ولسمشریزو ټاکنو په پرتله بیخي کم ارقام دي.
دا مشال ریډیو ده.
د فرانسې خبری اژانس د افغانستان د کرکټ لوبغاړي راشد خان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې پکې راغلي نوموړي په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره ښه کارکردګي ښکاره کړې ده. د راشد خان شمار اوس مهال د نړۍ د لومړۍ درجه کرکټرانو کې کیږي. نوموړي د افغانستان لپاره هم ډېرې ګټې کړې او په تجارتي لیګونو کې هم ښه لوبه کړې ده. د مشال همکار مجید بابر پی رپورټ لري.
ایف پی خبر ایجنس په خپل یو لیکنه کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د سپین بالر راشد خان کی سره اخیستی ده، ولیکي چې هغه 19 کلن ده او داسې هیواد سره تعلق دی چې تر لسیدو جنگونو ځپلې ده. خو د کرکټ په نړۍ کې د خپل لیک سپین بالینګ انداز سره هغه یو نیازبین لوبغاړی ده. د ایجنس په خبرات د زیارت دوره دینه بعد دغه د شلوریزو لوبو وتلې لوبغاړی د هند خلاف په لومړی ټیسټ لوبه کې لوبیږي. د هند او افغانستان ترمنځ به دا 5 ورځنۍ لوبه په بنګلور کې کیږي. راشد خان اجانس ته ویلی دی چې د کرکټ لوبې پیلې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ټینس بال په ذریعه کړی وو او زیاتوي چې د بالینګ ټول چلونه یې په خپله زده کړي دي. راشد خان هندي ورځپاڼې ټایمز آف انډیا ته وایي ما ته هیڅ چا دا چلونه نه دي را زده کړي، بلکې هر سمه د هندي لوبغاړي انیل کومبلې او پاکستانی لوبغاړي شاهد افریدی نه په کتو کتو زده کړي دي. راشد خان خپل پېښورانه کرکټ د 19 کالو په عمر کې په هیواد دننه پیل کړو، چېرته چې هغه د افغانستان د لوبډلې د انتخاب کوونکو په نظر کې راغلو او بیا د ټیم برخه شو. او لومبای نړیواله لوبه د زمبابوې د لوبډلې پر ضد وکړه. د هغې نه پس هغه د افغان لوبډلې تر ټولو ښه باولر شو چې د نړیوال کرکټ کپ کوالیفاینګ راوند کې د سلو وکټو هدف پوره کړو. د اجانس په خبره سخت کال راشد خان د هندي کرکټ پریمیر لیګ ستوري لوبغاړی وځلیدو او سن رایز حیدرآباد لوبډلې تر فاینل لوبې پورې ورسوله. دغه سیالۍ کاروباري او مالی بڼه لري. یاد ډلې راشد خان په 1.1 میلیون ډالر اخیستی و خو د دومره ښې کارکردګۍ مظاهره وکړه چې ثابته یې کړه د دې نه زیاتو پیسو باندې د هغه لوبه ارزي. د راشد خان په اړه مشهور لوبغاړي سچن تندولکر په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې بغیر د څه شک نه دا مهال هغه د نړۍ تر ټولو ښه لوبغاړی دی.
او د مجید بابر رپورٹ موریده چې د راشد خان په اړه د فرانسې خبري اژانس د رپورٹ ژباړه تاسو ته وړاندې کوله. د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د هغې افغان انجلۍ په اړه رپورٹ خپور کړی چې وسلوالو طالبانو په 2018 کال کې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د حملې پر مهال زخمی کړی و. خو دغه انجلۍ له امریکایي پوهنتون د فراغت ډیګري ترلاسه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې پر ټولنیزه میډیا باندې د برېښنا مسازې په اړه د دې خبر او تصویر خورېدو وروسته هغې ته د افغانستان د ملال یوسفزۍ لقب ورکړل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ لیکي کله چې د کابل په امریکایي پوهنتون کې د جوړې شوې غونډې پر مهال 28 کلنه برېښنا موسازي د ډیګري ترلاسه کولو لپاره سټیج ته وختله، نو په تالار یا حال کې ناستو خلکو په ډېر جوش او جذبه سره د هغې هرکلی وکړ. د نوموړي یوه پښه د پولیو له وجې معیوبه ده او دومه د وسلوالو طالبانو لخوا پر امریکایي پوهنتون د حملې پر مهال زخمي سوې ده. ورځپاڼه وایي چې که څه هم برېښنا په دواړو پښو معذوره سوې خو کامیابي پښې ښکل کړې دي. وروسته هغې د مرکې پر مهال وویل چې کله یې له سټیج څخه ولیدل چې خلک یې په هرکلي کې ولاړ شول، نو دا شیبه د دې لپاره له فخر او ویاړه ډکه وه. واشنگتن پوسټ د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداري یونیسف ته رپورټ حواله ورکوي چې وایي په افغانستان کې د 0 او 19 کلونو په منځ کې عمرونه لرونکي داسې 80% نجونې شته چې له سکولونو بهر دي. ورځپاڼه لیکي چې کله برېښنا موسازي ډیګري ترلاسه کړه او د هغې تصویر پر ټولنیزه میډیا خپور شو، نو ځینو پکې هغې ته د افغانستان د ملال یوسفزۍ لقب ورکړ. په دې کې یوه هم سحر فطرت وه چې پر ټویټر پاڼه یې ولیکل، برېښنا د جرأت، الهام او امید سمبول یا علامت او د افغانستان ملاله یوسفزۍ ده. برېښنا وایي چې پر ټولنیزه میډیا چې د ځان تعریفونه ولیدل نو حوصله یې پیدا کړه او غواړي چې په مستقبل کې تر دې هم غوره کارکردګي وشي. د برېښنا پلار سالی محمد ملنګ دی چې د افغان پارلمان غړی پاتې شوی دی. نوموړی وایي چې غوښتل یې برېښنا سبق ووایي او پر راتلونکي کې خپلواک شي. د دې کورنۍ هغه وخت پاکستان ته کډه شوې وه چې دا لا هم زیږېدلې نه وه او هغې هم هلته زده کړې وکړې او په 2011 کال کې بیرته افغانستان ته سره له کورنۍ ستنه شوله. برېښنا د انګریزي او کمپیوټر زده کړې کړي او بیا یې د کابل په امریکن یونیورسټي کې د قانون تعلیم پیل کړ.
عبدالحی کاکړ د همدې رپورټ سره د خبرونې وروسته شیبو ته نږدې کیږو. رپورټونه هم دومره وو. په خیره کې پام کوي د سرفراز افریدی په واز د غزل ته خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي.
سارا لارو کم کسو کما سو کم سو ور سارا لارو